السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې یا د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې پراته افغان کډوال دې سخت دریځۍ کې ښکیل وي. د رویټرز خبری اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبه خبریالانو ته کړې دي. کربی دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د پاکستان پوځ د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پوځ پر یو مرکز تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې یو شمیر افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د افغان وګړو ښکیلتیا یوه بله اندېښنه ده چې باید لرې شي. د پاکستان پوځ وایي ټي ټي پي او یو شمیر نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د دوی امنیت یې ورخراب کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه راپور خپور کړ او ویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 23 ولایتونو کې د کانګو 404 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د دغې ناروغۍ له کبله مړه شوې دي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې له څارویو لکه وزې، پسونو او غواګانو څخه د یوې کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. تیره میاشت افغانستان له 100 میلیون ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیون ډالرو ډیر واردات کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. برعکس د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. افغانستان خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجې، مصالې او همدارنګه ماشینري او سون توکي له بهره واردوي، خو د افغانستان ستر صادرات بیا سکاره، تازه وچه میوه، غالۍ او قیمتي ډبرې دي. جرمنی رسنۍ یو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبه په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ترې روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې د دغه کس لومړنی نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې دوه تورې، څو چاقوګان، یو تبرګی او برقي ډنډې ترلاسه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړپوړي غړي له ګوند وتلي او د دوشنبه په ورځ نوی ګوند اعلان کړ. د پاکستان د دفاع په خوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پښتونخوا مخکینی اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم دغه نوی انشعابي ګوند مشري شروع کړې ده. د دې ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 250 غړي چې د پارلمان استازي یا وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوي. دوی په عمران خان تور لګولی چې د مې د میاشتې په تاوتریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړی. د تحریک انصاف نوې انشعابي ډلې اکثره غړي د پاکستان له شمال لویدیځه د افغانستان له پولو سره نږدې سیمو دي. دا پښتون میشتې سیمې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ملاتړ اصلي مرکزونه یادېدل. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړو له بنگلاديش سره د دویمې شل اوریز لوبې پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی. له دوی دواړو د لوبې 15% پیسې کمی شوی او هم د اخلاقو یوه نمره ترې کمه شوې ده. د اعلامیې په اساس د افغانستان سر روزونکي جاناتان تروت د باران په سبب د لوبې د وخت بیا بیا ځنډېدو په خاطر له لوبڅارانو سره لانجه کړې وه. په اعلامیه کې راغلي چې افغان بالر عظمت الله عمرزی د بنګلادیشي لوبغاړي په سوځولو سره هغه ته له ډېر نږدې له میدانه د وتلو اشاره کړې وه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسألې په تفصیل اوریدل شي. د پاکستان پوځي مشرانو یو ځل بیا تور لګولی چې د ټي ټي پي په ګډون ترهګرې ډلې افغانستان کې پټن ځایونه لري. طالب چارواکي ورته سوال
دنیا اوس حقایق درکوي نن د خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده د افغانستان سرحدات خوندي دي
یا شمیر افغان سوداګر وایي افغانستان کې د پانګونې لپاره امنیتي شرایط ښه دي خو نورې اسانتیاوي کمې بولي خو روزګان کې لسګونه هغه هټۍ تړل شوي چې په کلدارو یې پلور او پیر کاوه خلک هم د دې ګام هرکلی کوي
دا افغانستان یو کرنسی ده د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغاني کرنسی پورې تړلې دي
د افغانستان له ګوټ ګوټه د پاکو اوبو د کموالي شکایتونه ډېر شوي د اوبو متخصصان څه سپارښتنې لري
د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي اوبه زیرمه شي
پرون د چنګاښ شپږویشتمه د لومړني جمهوریت 50مه کلیزه وه دا چې دا نظام څنګه رامنځته سو په دې اړه مو درته یو تفصیلي راپور برابر کړی
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د سر راپورته د پاکستان پوځي مشرانو تور لګولې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی د لوی درسیز جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پاکستان لوړپوړو قمندانانو پرون دوشنبه په پاکستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په زیاتېدو بحث کړی دی طالبانو بیا په کلکه رد کړی چې ګواکې دوی د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ته ځای ورکړی وي تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو
د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو د دفتر آی اس پی آر د بیان له مخې د پاوز مرکزی قومندانۍ جی ایچ کیو کې د دوشنبه په ورځ په ناسته کې د پاکستان د نړیوالو ورستیو بریدونو او د سرتیرو د مرګ جوبلی په مسله باندې خبري شوې د آی اس پی آر په بیان کې راغلي چې د ناسته ګډونوالو پر پاکستانی سرتیرو ورستیو بریدونو ته په اشاره ویلي په گاونډي هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوی ټي ټي پی ډلې او په هغه پورې نورو تړلو ترګرو ته پټنځایونه او د عمل ازادي او ترګرو ته د نویو وسلو رسیدل د پاکستان په امنیت باندې د اغیزو لوی لاملونه دي په دې ناسته کې د عملیاتو لپاره د پاوز پر چمتووالی او د سرتیرو دروزنې په اړه هم مفصل بحثونه شوي په بیان کې د پاکستان د پاوز د لوی درستی جنرال عاصم منیر په حواله راغلی چې هدفمن روزنه زموږ د مسلکیتوب نښه ده او موږ باید تل د خپل ملي امنیت په وړاندې د هر ډول ګواښ په خاطر دفاع ته چمتو اوسو تیرونه په وسلوالو بریدونو کې د پاکستان دوه سرتیری وژل شوی پاوز په یو بیان کې تر دغه پیښو وروسته راغلی او چې په گاونډي واد کې د اورپکو خوندي پټنځایونه د جدي اندېښنې وړ دي او پاکستان د دغه بریدونو په وړاندې اغیزمن ځواب وایي د پاکستان پاوز دا تور هم لګولې چې په دغه بریدونو کې افغان اتباع لاس لري د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا وروسته وویل چې افغانستان کې هغه ترګرو تازه ورکل شوی چې د دب خبره د پاکستانیانو ویني تویوي خو د طالبانو حکومت د خواجه آصف او د پاکستان د نورو چارواکو دغه سرګندونې رد کړي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د شنبه پورس ازادي راډیو مشال څنګه ته پیو پیغام کې په دې اړه ویلی وو
د اوسېدای اجازه دلته ورکو نام د فعالیت وایڅ کړه نو ورکو موږ خپل د جنگ په ضرورتونو باندې ډیر پوي چاته نه غواړي چې ضرورت ورته د افغانستان
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې امنیت ټینګ کړي او لا افغان خاوري چاته ګواښ نه پیښیږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د دوشنبه پورس په کابل کې وی غونډې ته
دنیا اوس حقائق درکوي لکه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سي د حقائقو پر وړاندې کی ومنله چې افغانستان نه دنیا ته خطر نسته نن د خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده افغانستان یو باثباته هیواد ده د افغانستان سرحدات خوندي دي
خو د امنیت تامین او له افغان خاوري نور ته د ګواښ د نه پیښېدو په اړه د طالبانو له ټولو ادعاو سره سره د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو طالبانو ته کور دننه لوی سرخوږی جوړ کړی طالبان وخت نا وخت په هستوګنو سیمو کې د دې ډلې پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکوي د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو له مخې ادعا شوې چې په پاکستان کې پر پاوز د وسلوالو بریدونو مسؤله ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ډله په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په پاتې شو وسلو سنبال شوي او پر پاکستانی پوځیانو یې بریدونه زیات کړي دي د راپورونو په اساس ټي ټي پي ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پاتې شوي وسلې او مهمات په قاچاقي توګه رسیږي پاکستانی چارواکو او څېړنیزو بنسټونو ادعا وکړي چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو شمیر زیات شوی د یو احصایوي راپور له مخې چې د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو بنسټ لخوا خپور شوی د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په پاکستان کې د دې بنسټ خبره ترهګریز فعالیتونه 9% زیات شوي دي
ومریدل چې پاکستانی پوځیان یو ځل بیا تور پوری کوي چې په افغانستان کې ټي ټي پی او نور ترهګری ډلې فعال دي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. طالبانو تازه سوداګرو ته هم ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه د دوی په ټکو په افغانستان کې په بیساري ډول امنیت ټینګ شوی دی. سوداګر بیا وایي امنیت ښه دی خو نور شرایط ورته سم نه دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
کتم د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې د سوداګرو او کورنیو او بهرنیو پانګوالو د ژوند او مال د امنیت د تامین خبره کوي، خو په بهر کې یو افغان پانګوال بیا وایي چې په یوه کې د نننه د ځاني او مالی مسؤلیت په اړه لا ډاډه نه ده. په جرمني کې یو افغان پانګوال مریم جمی د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د محدودیتونو او د بیلابیلو ډلو د ګواښونو له امله په یوه کې د نننه له پانګونې څخه ویره لري.
دا طالبان لخوا لګول شوي محدودیتونه او د داعش او نورو ډلو لخوا ګواښونه، آیا دا نظام کولی شي د خلکو ټولې غوښتنې پوره کړي؟ آیا د دې لپاره چې په سیمه کې بیا جګړه پیل نه شي د باثباته امنیت ټینګول تضمین کولی شي؟ دا ټول هغه اندېښنې دي چې موږ په تېره ښځې اوس هم درېږو چې راشو او په افغانستان کې پانګونه وکړو.
میرمن جامی په جرمنی کې د محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې په سوداګرۍ بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم د دوهم ستر نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې له افغان او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي.
او د اسلامي امارات له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. افغاني او بهرني پانګوال رابولم په افغانستان کې پانګونه وکړي، او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې له هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کېږي.
په افغانستان کې د وچې میوې صادرونکي شیر علي صدران وایي که څه هم د سوداګرۍ لپاره امنیت ټینګ شوی، خو نورې ستونزې هم شته چې د دوی د سوداګرۍ لپاره یې خنډونه جوړ کړي دي.
اساسي ستونزه خو زموږ د هغه ده موږ چې صادرات کوو نړیوال دې ته آماده نه دي چې موږ نه خپل صادرات په ښه توګه ومني، یا موږ ته پیسې د بانک د لارې راشي، دلته بانکونه موږ ته پیسې راکړي. او بل دې تر څنګ چې دی زموږ د کارګو باعث کې مشکلات دي، کله چې موږ صادرات کوو په دې لوړ قیمت موږ خپل مالونه هوایي چین او نورو هېوادونو ته صادروو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین هم د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د ځینو ستونزو شتون تاییدوي، خو وایي چې د امنیت په برخه کې کومه ستونزه نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د ماما ابو حنیفه په نوم دویم نړیوال نندارتون د یک شنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو، چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره د پاکستانی او ایرانی شرکتونو په ګډون یو شمیر بهرنیو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون د طالبانو حکومت په همکارۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا په لار اچول شوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روزګان کې خروالی لزګونه هغه هټۍ تړلې چې په پاکستاني یو کلدارو یې راکړه ورکړه کوله. تفصیل په دې راپور کې وو.
د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار منار څلور لارې ده. دلته لیدل کېږي چې نن ورځ ګڼ شمېر هټۍ تړل شوي دي. دا هټۍ د ترنکوټ د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا تړل شوي دي. د ترنکوټ د ښاروالۍ مسؤلین وایي د دغه هټیو مسؤلینو د بار بار خبرتیا سره سره په پاکستاني کالدارو راکړه ورکړه کول. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاری اغا ولی قریشی چې د ترنکوټ د ښاروالۍ له مسؤلینو سره د افغاني د ترویج په برخه کې برخه اخیستی و، رسنۍ ته ویلي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنه کړي چې پرته له افغانیو په نورو بهرنیو اثارو راکړه ورکړه وکړي.
څه شاکې نن ګڼ شمېر افغانان د کیسه پیږي د پدې خاطر باندې چې د افغاني د ترویج د کمیټې څخه هغه سرغړونه کړې ده او هغه حکم چې د امیر المؤمنین حفظه الله د افغاني په ترویج کې دي چې باید تطبیق شي او افغاني باید په شاکې مروج شي په همدې موخه باندې بعضې دکاندارانو او بعض شهریانو د همدغه حکم څخه سرغړونه کړې ده او د افغاني د ترویج کمیټې او تر څنګ یې د نرخونو د کنټرول کمیټې دوی بعضې قانون هغه تطبیق کړي او ترڅو هغه افغاني ترویج او نرخونه کنټرول زمان تطبیق کی او دی د مسلمان څخه یو حضرت وغواړي او تر څنګه کچېری د دې څخه وروسته بیا هم داسې عمل وکړي چې هغه به کمیت باندې کیږي او
بلخوا به د ترینکوټ شار خلک او ټیوال هم خوښ دي چې په افغاني راکړه ورکړه وکړي خو زیاتوي چې په ټول ولایت کې د افغاني بانک نوټونو کمښت موجود دی او د نرخونو هغه ستونزه ده چې لا هم نه دال سوي د ترینکوټ شار اوسیدونکو د ترینکوټ د شاروالۍ مسولینو او نورو چارواکو غوښتنه کوي چې بانک لوټونه دی ورته زیات کړي او د غراز نرخونه دی کنټرول کړي د ترینکوټ شار دوه اوسیدونکو تورجان او محمد اشرف ازادي راډیو ته داسې وویل
چې په ټول ولایت کې افغانستان ټول سوالي د کاډر د کګنج دی کله سرای دی پر ځای چې دا وښتنه چې ټول افغانستان موږ افغاني په سر سر کوم د څوک سر غړونه کې هغه مجازات هر څه چور سره کې موږ په سر سر
موږ غواړو په ټول افغانستان کې د افغاني د ترویج لپاره د افغاني او د رایج لپاره چې افغاني باید پر مخه د افغانستان یو کرنسی ده د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغاني کرنسی پورې تړلې
په اورزګان ولایت کې د ترینکوټ د شاروالۍ د مسولین لخوا پر داس محل د افغاني د ترویج هڅې پیل شوې دي چې په دغه ولایت کې له تیرو دوه لسیزو راهیسې په کالدارو راکړه ورکړه
ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو
ملګری ملتونه وایي چې د روان کال لپاره هیڅ په افغانستان کې سلګونه زره کسانو ته د څښاک پاکي اوبه برابرې شوې ده په داس حال کې چې د کابل په ګډون له بیلابیلو لوی ښارونو نه د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او نشټوالي شکایتونه ډیر شوي نور په دې راپور کې اورو
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق وایي د روان کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې تر څلورنی ملکو زیاتو کسانو پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل ټویټ کې زیاتوي څاګانې کیندلې او ترمیم کړي او د اوبو رسولو داسې تاسیسات جوړ کړي چې د لمر په انرژي چلیږي یونیسف وایي د خلکو د کورونو مخې ته د اوبو نلونه مستقیما رسولي مګر بیا هم د څښاک د اوبو کمښت ډیر د پام وړ دی په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې د کابل اوسیدونکو یاسمین ازادي راډیو ته ویل خلک د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار باسي
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو راهی سی وچتی خلق پا ساعتون و ساعتونو نلونو او بمبو تا پلی که ستلونو سره کتار و لروی
بلخوا اوچا یاد ملگر ملتونو ده بشریم رسو ده همقیقی ده ثروایی پا افغانستان که وچکالی زیاده شوی او ده جوند امکاناتو ده نشتوالی لعمل بی وزلی او لوگ هم مرسره دیره شوی ده ملگر ملتونو ده خوڑا و کرنی سازمان هم تیره میاشت پخپل راپور که ویلی و چه ده اقلیم ده بدلون و وچکالی پا پایله که پا افغانستان که ده غلی دانی حاصلات ډیر کم شوی د وچکالی په پایله کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د اوبو کچه ټیټه شوی او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبه 200 متره ته کښته شوی که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانو او سیلاونو شاهد و چې مالی او ځاني زیانونه یې اړولي خو د اوبو کارپوه او د جرمني په یو پوهنتون کې استاد عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل سږ کال د تیر کال په څیر وچکالی ده او د لویو ښارونو اوسیدونکي د اوبو د مدیریت د نشتوالي په سبب د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي د وایي نړیوالو ادارو د څاګانو په کیندلو سره خلکو ته د څښاک اوبه برابرې کړي خو د وچکالۍ د ستونزې د هواري لپاره باید د اوبو مدیریت ته زیات پاملرنه وشي
هغوی تر ډېره د څښاک د اوبو دپاره دغه څاګان کیندلي دي او په سولر برمو باندې انرژي باندې سنبال کړي یعنی دا معقول کار دی د ځمکې لاندې اوبه د څښاک لپاره باید استفاده شي نه د کرنې لپاره خو د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي اوبه زیرمه شي د هغې تر څنګ کرنه محدوده شي البته د خاورو تر څنګ تر څو ښار ته اوبه ورسېږي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي افغانان له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې جدي مقاومت کوي خو اوس د دې ستونزې د هواري لپاره لا زیاتو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانګالي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو یو ځانګړي راپور ته. نن د چنګاښیا سرطان، البته پرون د چنګاښیا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه وه. په دې اړه ما درته یو ځانګړی راپور جوړ کړی دا چې دا راپور ډیر اوریدونکو خوښ کړی او په زړه پورې دی. نن تاسو تکرار اورئ، ورپسې هم د خبرونو لنډیز او بیا 19 پروګرام د زهرو کاروان له یاده ما باسي. له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپل عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دند درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د محل لیدلې حال داسې بیان کړ.
تبوی چې د خوبه پاتې دم رادیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. رادیو میونه په شپږنیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی. نو په یوه کې پوه شو دا څه دی. نو هم دغه چې نو نه داسې کوم اکسلامه چې کودتا شوی یا زادو خورد شوی څه نه و دغه څه. نو د داود خان بیانې په اون باندې شل دقیقې نشه شو باندې ورځ.
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوخت او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لمړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې و او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې یې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوۍ سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلنو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوریت غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسائل دي.
په داش په باندې زد داود خان په انتخاب باندې د دسر په هیڅ همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دزګا سره یو کتاب ته رسوه چې کوم په
د دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاشا ګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو، ازادي رادیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې له مکتب کې شامل کړم، ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز په دده د احترام د فرد د کور ته ورتله. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داوود خان په دې موږ قبول کړای چې د امتحان ورکړای و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې.
د جمهوریت کشمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نکید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي، وایي جمهوریت نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاخ د شپږشتمه حرکت یو لوی او نجیبرانی دون کې تاریخي تیروتنه و. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه وو.
وایي یک جفای بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړی فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېشتو کلونو کې هغه سی کار ونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوری نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په خوانی استاد پوهان نصر الله سانګزی وایي د چنګاخ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د وخت پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی سانګزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی سانګزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دې باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده. یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي. او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاخ د شپږشتمې کودتا مخ کې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاخ د شپږشتمې کودتا د ولسیزي مخ کې یعنی په 1925 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول استعمار وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاخ د شپږویشتمې پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لري نه ده چې د سردار محمد داوود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داوود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لار اداره کړي او له همدې کبله د کین ارخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د سور کودتا داود خان ته دا نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ لولسو غړو سره ووجل شو. اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغۍ د خپرېدو په اړه راپور خپور کړی او ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 494 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تیر میاشت افغانستان له 100 میلیون ډالر ډیر صادرات او له 810 میلیون ډیر واردات کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبه په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ری روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان لمخې د دغه کس لمړنۍ نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې دوه تورې، څو چاقوګان، یو تبرګای او برقی ډنډې ترلاسه کړي. پولیسو د دغه مشکوک شل کلن کس کور هم د یک شنبې په ورځ تلاشي کړی دی او تر دې مخکې هم تر څار لاندې وو. د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړ رتبه غړي له ګونده وتلي او د دوشنبې په ورځ نوی ګوند اعلان کړ. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پختونخوا مخکنی اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم د دغه نوی انشعابي ګوند مشري کوي. له د ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 250 غړي چې د پارلمان استازي او تل سیاسي چيري دي یو ځای شوي دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکې جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزای د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوې دي. د کرکټ نړیوال شورا په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړه ول بنگلاديش سره د دویم شل ورځې لوبې پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن که ته پوډګان ټولی تاریخ بندې ته بندې اقتصاد ته تاوان رسېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
پوست د پخوا غوندی لخپلی کورانه او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی.
دا چه احتیاط ناروغی ده که جرم په دې اړمو د معتادینو د درملنې له متخصص ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شامل دی شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی محمود الله وایي چې د ګاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شوه.
بیا د ژوند ډیر خراب سو، حتی تر دې حد ورسېده چې دای د ګاونډي له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
بشره زوی څه ګټ راته ویل
تاسو؟ یو احتیاط ماته کوز درا کوي.
هو زه څه کوز درکو؟
نو تاسو خو باز ما سره و مشوره کوله.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوګنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیو لوړیدو ته په کتو سره کیدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د برېټانیا په پالیسۍ کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ جلبولو لپاره کار اخیستل کیږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګیدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشه یي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي د نشه یي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا په تېره بیا بریتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. دې برېتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو 3 میاشتو کې به په نړیوال بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغیز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برېټانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 45% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برېټانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلی چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشه یي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړی پسته لري نو د تاریخ اول نمبر هیواد د اقتصاد نن کته پټګان ټولې تاریخ باندې خبرې اقتصاد ته وایم.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاس ته راتلل چې د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو په واک کې وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې باید په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بې وزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو شپږو میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر شپږو میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لرېوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغیزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کیدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نوي او څوک مینه ورسره ونه کړي، ښکاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خوانده چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې دته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولی. ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلی. اوس له خپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوړه وګڼل چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي،
در ځای واشم چې مثلا کس مر نه بینه.
هر په هانوی چې د متادینو ناوړه کارونه او د نشې موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه غیز کوي. له همدې امله خلک خپل یړي کې ورسره پری کوي، خو احمد شابه خپل دوه متاد ځامن نه پریږي چې له کور د باندې ژوند وکړي او خپلوان څخه لري شي.
د دوی باندې متواتر تداوی کمه په ډیر تکلیف په ډیر زحمت باندې، لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو همسایه تو کوټو ایسي پودري، خو خلپی خبر دی پوره پوره خلکو لیدلی په سترګو چې د عمل کا.
ځینې متادین له کورنۍ څخه لري له معتاد ملګرو سره اوسېږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشې موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر زوروي. چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پار سال که ام در ایران که آمده بود خانه باز
دیر کل می ممال ایران کور ترغی حل تا موتد شوه او زما دورور در نکریز و شپی اواده ترانغی دی کاری دیر خفه کرو. موک نپوهیدو چه دای ولی زمو کر رانغی زموک ماما دی باید پخواخوی او غم که را سر شدیک شی
در خوشی غم.
در ارواپوهانو لنظر نشه پلومری پرداو که موتد خوشحال ساتی. یو موتد کولیشی چه ترشپگو میاشت پوری پا عادی دول جوان وکری، خود وقت پا تیری دو سره له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یوه رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه، بلکې د ناروغ په ډول چلند وشي. دا چې اعتیاد ناروغي ده، نو بیا خلک ولې معتادینو ته د یوه ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپله معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي، او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیر پیچلی ناروغي ده. دی ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد وجود کې د مخدره موادو لکبل رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فاميلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې احتیاط یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې احتیاط د نورو ناروغیو په چیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بده سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي، یو معتاد کیدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کیدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولې په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي، دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پریږدي، ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته مو توصیه څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغیرات رامنځته کوي او دغه تغیرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کېدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کېدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سره غړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوسی شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه هم دا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته دواو اخیستلو ته د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي او دا کېدای شي کورنیو ته ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلق پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي.
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې د مخدره موادو او د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي او دا پوهاوی دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان خپل کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشي مخکې تکړه خټګر وو او د ټولې سیمې د معماری کارونه به کول. دغه ډول د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پرونډه اخیسته. خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاته سول اندا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د ده له ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده په دې اړه نورې خبرې به د ده له یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
منګه نږدې ګاونډای ده مخکې له دینه چې د موتاسي دلته د غونډې کلی ساختماني کارونه تاداوا شید کول ته نو په مړی ژوندۍ کې به ګاونډې سره او کلی خلکو سره به اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای دلو. دا خو منطقه کې ډیر مشهور او خلکو پیژنده نو هر چا مثلا موضوعګان یا خواستګاران یا طلبګاران چې کېدل هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی دوی ژوند ښه و کور یې هم ښه و پیسې راوړلې کور ته اقتصادي مشکلات نه ول ورسره نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه و بل دینه چې دی معتاد سي بیا یې د ژوند ډېر خراب سو حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډۍ له کورونه غلا شروع کړي جنگونه به کول بوسیا حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول د کور د غصب وسایل غلا کول خرڅول به د مواد به ځان ته پیدا کول بي. کله غلاوي شروع کړې د خلکو له نظر نه ولوېده حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره زامن کله چې به مکتب ته تله حتی چې کوم هم صنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پولریزو نو ده به حتی ژړلې نو اقتصادي مشکلات زیات سول. حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړه چې د همغه ډوډۍ به د دې کلي کور پخول او له دې لارې نه به پیسې پیدا کولې. زمون یې مشر زوی خو یې مکتب خوشې کړه په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد سو نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا سو موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته رانه وځي یا بایسکل یا موټرسکل چې دی غلا نه کړي بامبو له طرف رانه سي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره موږ به کور کې چا نه پرېښودلو چې دوی سره وګرځي چې معتاد نه سي. په غونډو ځوانانو باندې په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده. خو کله چې بشیر خبرېږي نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
س
سره یو خبره می درته کوله.
وایا څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی. اصل خبره وکړه.
ما لوز لزا او ته ژوندي یو. ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالار کا لور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې ډېرې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یوسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چاته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینه مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسئ دسمال یوسئ، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنا؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلې؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوې.
هو زیری درکومه، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا دسمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، څه دې راته ویل؟
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ؟
هو رښتیا کوزده درکوو.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
نو مشورې ته څه ضرورت دی؟ جلۍ موږ ټول پېژنو او پلارګنې یې تر موږ ته ښه پېژنې چې ډېر ښه خلک دي. زموږ د کلي د سالار کا لور ده.
مورې ته هم عجیبه خبرې کوې. ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه؟ تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانا؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملي یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولای او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نشم وړلای. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم دې وې لور مورې، ته خپله لور عملي هلک ته ورکوې.
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملي یم. عملی مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.